طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ٹی وی زده کړې د تعلیمی پروگرام درنوز د کوونکو ستړي مرشای اهلا ده تاسو به خیای او د ٹی وی زده کړې د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. موږ په تیر درس کې د حجرې حیاتی شرایط و پیژندل. دا سمویل چې د حجرې حیاتی شرایط داس شرایط یا داس حالات دی حجره لپاره چې په هغه کې و حجره ژوند کولای شي او د هغه شرایط د نه آماده کېدو په صورت کې حجره یا حجرات لمنځه ځي. د هغې له جملې یو حرارت دی، که چیرې حرارت د خپل اندازې زیات وي حجرات مړه کیږي، که د خپل اندازې کم وي یعنی سړه هوا وي یعنی یخوالی زیات وي بیا هم حجرې له منځه ځي. د تودوخې د ارزښت په هکله په تیر درس کې پوه شو. اوس راځئ د کتاب دریمې صفحې ته. پورتنۍ برخه کې لیکل شوي بی پی ایچ یعنی پی ایچ پیژنو چې دا د حجرې لپاره څومره مهم دی. پی ایچ د پاور آف هایدروجن مخفف دی. یو مفهوم ولرئ چې دا د پاور آف هایدروجن له کلمو څخه راغلی دی. اصلا د کیمیا موضوع ده. د هایدروجن غلظت موږ ته ښایي موږ درې ډوله محیطونه لرو. یو داسې محیط دی چې هغه تیزابي وي یا ډیر ترشوالی لري، تیزابیت لري، اسید وي، لکه نارنج غوندې خوند لري، نارنج یا لیمو تروش تیزابي خوند لري. بل داسې محیط دی چې یا داسې مواد دی چې هغه تریخ خوند لري لکه صابون چې هغې ته القلي وایي. او بل د دوی دواړو په منځ کې یو محیط دی چې هغه نه تریخ وي او نه ټوک یا تیزابي وي چې هغې ته هونسا پیچ وایي. د دې لپاره یو ډایاګرام رسمیږي یا یو محور رسمیږي. محور دا ډول وي چې یو خط کش کیږي په منځنۍ نقطه یې و عدد په واسطه ښودل کیږي. ښي طرف ته تر څوارلسو پورې شمارې ورکول کیږي او چپ طرف ته له اوو نه کمې یعنې شپږ پنځه څلور دوه درې دوه یو داسې شمارې ورکول کیږي. دا د کیمیا موضوع ده. که چیرې پی ایچ وو دا هونسا پیش ده، یعنی نه ملګین دی نه تری خوان لري دغه محیط یا دغه اوبه وي بل شی وي او نه ټوکی وي، خو که چیرې پی ایچ لیو څخه لوړیږي دا بیا القلی پی ایچ دی. فرضاً اته پی ایچ لیکل شوی و دا به القلی پی ایچ وي، خو له اتو چې څومره لوړ ځو څوارلسو پورې یعنی پی ایچ لوړیږي نو بیا د هغې محیط تریخوالی زیاتیږي، القلی خواص غوره کوي. که چیرې پی ایچ کمیږي شپږ پنځه ته راځي، درې پی ایچ دوه پی ایچ څومره چې لاندې راځي نو بیا پی ایچ تیزابي حالت ته ځي. نو داسې وایي چې یوه حجره نه په تیزابي حالت کې یا په تیزابي محیط کې ژوند کولی شي او نه ډیر په القلی یا تریخ محیط کې. یوې حجرې لپاره باید داسې محیط وي یا داسې یو ځای کې وي چې هلته دغه خوند نه ډیر تریخ وي نه ډیر د اسیدو خوند وي یا د تیزابو خوند وي. ځکه قوس کې لیکل شوی ګورئ، لیکل شوی دی د حجراتو د فعالیت لپاره مناسب پی ایچ د شپږو او اتو په منځ کې وي. اته چې دی دا لږ تریخوالی دی، نه لاس دوله سپورې څوارلس دا بیا ډېر تریخ پیچ دی چې هغې ته القلي پیچ وایي. یعنی په لږ تریخ پیچ کې او یا هم په لږ تروش پیچ کې یو حجره ژوند کوي. داسې نه چې په ډېر تروش یا تیزابي پیچ کې به یوه حجره ژوندی پاتې کیږي. دا موضوع اصلا د کیمیا مربوط ته باید کیمیا کې دا موضوع زده کړل شي که وخت و په راتلونکي کې د کیمیا په مضمون کې هغه موضوعات بیا وایو چې د تیب سره اړیکه لري. اوس یوازې دا زده کړه چې حجرات د شپږو نه تر اته پی ایچ کې ژوند کوي. فرضاً د وینې پی ایچ 1.4 دی، یعنی لږ شانتې تریخوالی لري. که وینه وڅکل شي لږ به تریخوالی غوندې لري، یعنی په هغې کې به حجرات شته په وینه کې په نورمال ډول ژوند کوي. لاندې لیکل شوي دي د ضرورت وړ مواد سی، دا د حجرې لپاره یو بل مهم شرط دی چې د ضرورت وړ موادو ته ضرورت لري. لیکل شوي دي حجرات د خپل فعالیت لپاره اکسیجن او غذایي موادو ته ضرورت لري چې دا مواد د بهر څخه اخلي. یعنی حجرې چې خپل فعالیت کوي، خپل ژوند کوي، دوی غذایي موادو ته ضرورت لري، تر څنګ اکسیجن ته ضرورت لري. غذایي مواد همغه مواد چې موږ یې خورو، کولمو ته رسیږي، له کولمو څخه وینې ته جذبیږي او د وینې په رګونو کې یا په رګونو کې ټولو حجرو ته ځي. او اکسیجن همغه اکسیجن دی چې موږ یې تنفس کړو، یعنی سا اخلو، هغه سږو ته ځي، له سږو څخه د وینې رګونو ته ورکول کیږي، د وینې رګونو په واسطه ټولو حجرو ته رسیږي. نو د حجرې لپاره یو مهم شرط دا دی چې هغې لپاره باید غذایي مواد وي او اکسیجن وي. که چیرې اکسیجن ورته بند شي حجراتو ته، حجرات له منځه ځي. بل لاندې لیکل شوي د حجرې برخې. لیکل شوي حجرې درې برخې لري: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. څو برخې لري؟ درې برخې لري: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. چې د دې له جملې څخه مو د حجرې غشا یا حجروي غشا په اړه په تیر کتاب کې درسونه ولوستل. اوس سایتوپلازم او هسته پیژنو. ګورئ، په دې کتاب کې سایتوپلازم او هسته پیژنو. راځئ سایتوپلازم پیلو. په تور جدول کې سایتوپلازم لیکل شوی دی، قوس کې هم سایتوپلازم لیکل شوی دی. یوه حجره درې برخې لري: یوه برخه حجروي غشا ده، بله برخه سایتوپلازم او بله هسته. حجروي غشا په تیر کتاب کې پیژندل شوی دا یوه پرده ده، حجره یې چاپیر کړې ده. سایتوپلازم اوس پیژنو. لاندې لیکل شوی سایتوپلازم د حجرې په داخل کې یوه سریښناکه ماده ده چې د لاندې برخو څخه جوړه شوې ده. یعنی سایتوپلازم د حجرې په داخل کې یوه سریښناکه غوندې ماده ده چې دغه ماده د لاندې دریو برخو څخه جوړه شوې ده. لومړی اورګانیل، دوهم انکلوژن باډي، دریم مایع برخه یا سایتوسول. دغه درې برخې سره یوځای کیږي او سایتوپلازم جوړوي. اوس لاندې د ای په توري کې اورګانیل پیژنو. اورګانیلز لیکل شوی دی دا ساختمانونه تقریبا په ټولو حجراتو کې لیدل کیږي او د سایتوپلازم فعال او دایمي عناصر تشکیلوي چې هر یو یې مشخصه وظیفه لري. ګورئ، اورګانیلز د سایتوپلازم جوړښتونه دي یا د سایتوپلازم غړي دي او دا د سایتوپلازم فعال او مهم عناصر دي، دایمي عناصر دي. تر څومره چې یوه حجره ژوندی وي، تر هماغه وخت پورې همدغه غړي هم پکې وي یا همدغه اورګانیل هم پکې ژوندي ساتل کیږي. او دا هر اورګانیل چې موږ یې په راتلونکي کې وایو مشخصې دندې سرته رسوي. لاندې لیکل شوي دي ځینې هغه اورګانیلونه چې په سایتوپلازم کې شتون لري عبارت دي له: لومړی ګلجی باډي، په قوس کې هم ګلجی اپاراتس لیکل شوی دی. ګلجی باډي ته ګلجی باډي یا ګلجی اپاراتس دواړه نومونه په تیب کې استعمالیږي. ګلجی اپاراتس د ګلجی دستګاه، اپاراتس دلته د دستګاه معنی لري، یعنی دا یو ځانګړی سیستم د یو ځانګړی جوړښت لري چې له نورو جوړښتونو سره په تماس کې دی. دا چې ګلجی باډي څه ډول جوړښت لري، د څه شي دنده لري، په همدغه کتاب کې یې وایو. دوهمه شماره کې لیکل شوی دی لایسوزوم، په قوس کې هم لایسوزوم لیکل شوی دی، لایسوزوم. دریمه شماره کې مایتو کندریا لیکل شوی دی، مایتو کندریا، مایتو کندریا. په قوس کې هم ورته مایتو کندریا لیکل شوی دی. څلورمه شماره کې اندو پلازمیک ریټیکولم لیکل شوی دی، اندو پلازمیک ریټیکولم. اندو پلازمیک ریټیکولم دا د سایتوپلازم یو بل ارګانیل دی چې په قوس کې هم همدغه اندو پلازمیک ریټیکولم په مخفف تورو باندې لیکل شوی دی، ای آر. ای د اندو پلازمیک څخه راخیستل شوی دی، آر د ریټیکولم څخه. پنځمه شماره کې رایبوزوم لیکل شوی دی، رایبوزوم، رایبوزوم. راځي څلورمې صفحه ته راشئ. په څلورمه صفحه کې نوی درس لرو. دلته بی توری لیکل شوی، انکلوژن باډی. په قوس کې یوازې انکلوژن لیکل شوی دی، انکلوژن باډی مکمل هم لیکلی شی او انکلوژن هم یادولی شی. موږ وړاندې ویلی دی چې سایتوپلازم د دریو برخو څخه جوړ شوی دی، یا درې ډوله برخې لري چې یو یې انکلوژن یا انکلوژن باډی دی، دوهم یې سایتوسول یا سایتوزول دی، او دریمه برخه یې ارګانیلز دی. د هغې له جملې د ارګانیلز په هکله لږ لږ وپوهیدو. اوس د انکلوژن باډی په هکله هم معلومات لاسته راوړو. د انکلوژن باډی تر عنوان لاندې لیکل شوی دی، د حجرې د سایتوپلازم غیر فعال او موقتی عناصر دی چې د ذخیروي موادو په شکل په سایتوپلازم کې قرار لري، چې اکثرا د شحمی موادو، کاربوهایدریت او بعضې رنګه موادو په شکل په سایتوپلازم کې لیدل کیږي. ګورئ، د حجرې د سایتوپلازم غیر فعال او موقتی عناصر دی. انکلوژن باډی ښایي چې دا د حجرې د سایتوپلازم غیر فعال او موقتی عناصر دی. د حجرې په سایتوپلازم کې شتون لري خو غیر فعال دی، ژوندي نه دی، یعنی دا مړه مواد دی چې د ذخیروي موادو په شکل په سایتوپلازم کې قرار لري. مهمه خبره هم دا ده چې د ذخیره په ډول دغه مواد په سایتوپلازم کې ساتل شوی وي او موقتی وي، یعنی د یوې حجرې موقت وخت لپاره هم دغه مواد په حجره کې وي. ګورئ څو خبرې مهمې دي. انکلوژن باډی په هکله دغه څو خبرې باید هر قدرمن زده کوونکی په حافظه کې ولري. یو دا چې غیر فعال مواد دي، یعنی د نورو ارګانیلونو په ډول خاصیت نه لري چې دوی خاص وظیفه سرته ورسوي. دا غیر فعال مواد دي یا مړه مواد دي، او بل موقتی مواد دي، او د ذخیره په ډول په سایتوپلازم کې قرار لري. نور لیکل شوی دی د دوهمې لیکې په منځنۍ برخه کې، چې اکثرا د شحمی موادو، کاربوهایدریت او بعضې رنګه موادو په شکل په سایتوپلازم کې لیدل کیږي، یعنی دغه مواد د شحمی موادو په ډول یا د کاربوهایدریت په ډول کاربوهایدریت خواږه مواد یا کندونه دي یا د رنگونو په ډول سایتوپلازم کې لیدل کیږي. په لنډ ډول دا د یوې حجرې هغه پنډوکی دی یا هغه تړلی څه دی چې یوه حجره د دغه موادو څخه د خوراک لپاره استفاده کوي. اوس د حجرې مختلف ارګانیل پیژنو. دغه جمله لیکل شوې ده خو له دې وړاندې تاسې د انکلوژن باډي په هکله پوه شوئ چې دا د سایتوپلازم برخه ده. غیر فعال مواد دي، موقتی دي، لکه یو څوک ځان سره کوټه کې په یوه باکس کې خوراکي مواد ساتي. په همدې ډول انکلوژن باډي د حجرې لپاره اضافي خوراکي مواد دي چې حجره ورڅخه د ضرورت پر وخت استفاده کوي. نو ځکه وایو دغه مواد موقتی دي او غیر فعال دي. دوی نوره کومه خاصه دنده سرته نه رسوي. درنو زده کوونکو، اوس د حجرې مختلف ارګانیل چې په تیره صفحه کې موږ وښول هماغه را پیلوو او د هغې په اړه خبرې کوو. لومړۍ شماره کې مایتوکاندریا لیکل شوی دی. په چپ طرف کې مایتوکاندریا په قوس کې په انګلیسي هم ورته لیکل شوی دی. مایتوکاندریا باندې تاسې پوهیږئ چې دا یو ارګانیل دی او د حجرې په سایتوپلازم کې شتون لري. لومړی انځور تر نظر تیر کړئ. دغه شکل چې په همدې صفحه کې تاسو ته درکړل شوی دی دا د مایتوکاندریا انځور دی، خو تاسو ته پراخه شوی دی او تاسې اوس پوهیږئ چې دا د یوې حجرې په داخل کې د سایتوپلازم په برخه کې شتون لري. ګورئ د سایتوپلازم په برخه کې همدا ډول جوړښتونه شته دي چې هغې ته مایتوکاندریا وایي. دلته همدغه انځور تاسو ته پرې شوی دی. منځنۍ برخه تاسو ته ښوول شوې ده خو د هغې په اړه اوس خبرې نه کوو. دغه کوچني لیکل چې ورسره شوی دی دا اوس نه زده کوو، یوازې همدغه متن چې ما راوړی دی د دې په اړه باید تاسې پوه شئ. راځئ د مایتوکاندریا لاندې څه لیکل شوی دی. لومړۍ جمله کې لیکل شوی دی د ارګانیلونو له جملې څخه ده، یعنی مایتوکاندریا د ارګانیلونو له ډلې څخه ده. دوهم ټکی یا دوهمه جمله، مایتوکاندریا کښتۍ ته ورته شکل لري. تاسې انځور وګورئ، یوې کښتۍ ته ورته شکل لري. لومړی په دې پوه شوئ چې دا د ارګانیلونو له ډلې څخه ده. دوهم په دې پوه شوئ چې شکل یې کښتۍ ته ورته شکل دی یا شیپ ته ورته شکل لري یا باټ شیپ دی. دریمه نقطه ګورئ، تعداد یې د بدن په مختلفو حجراتو کې فرق لري، یعنی د مایتوکاندریا شمیر په مختلفو حجراتو کې فرق لري. یوه حجره زیات مایتوکاندریاوې لري، بله حجره کمې مایتوکاندریاوې لري. معمولا هغه حجرات چې ډیر فعالیت ترسره کوي هغې کې زیات مایتوکاندریاوې هم شته دي، چې د دې علت په اړه وروسته خبرې کوو. خو اوس دومره زده کړئ چې د مایتوکاندریا شمیر په مختلفو حجراتو کې توپیر یا فرق لري. یوه حجره شاید زیات مایتوکاندریاوې ولري او د بلې حجرې په سایتوپلازم کې کمې مایتوکاندریاوې شتون ولري. راځئ بلې جملې ته. د مایتوکاندریا په ترکیب یا جوړښت کې پروتینی مواد او یو لږ مقدار شخمی مواد وجود لري. ګورئ اوس د مایتوکاندریا په جوړښت باندې موږ غږیږو. دغه مایتوکاندریا چې جوړه شوې ده دا د پروټینو او شحمو څخه جوړه شوې ده. پروټینی مواد لري او شحم لري. دا د مایتوکاندریا جوړون کی مواد دی، یعنی په ترکیب کې پروټین او شحم شامل دي. بل جمله ګورئ، د مایتوکاندریا عمر 15 ورځې دی او دوباره نوی کیږي. د مایتوکاندریا عمر څو ورځې دی؟ 15 ورځې دی او دغه بیا نوی کیږي. کله چې و مایتوکاندریا 15 ورځې وخت تیر کړي، له هغې وروسته هم دغه مایتوکاندریا بیا نوی کیږي، د هغې پر عوض یوه بله مایتوکاندریا په لاس راځي. نو د عمر په هکله هم تاسې د یوې مایتوکاندریا پوه شوئ چې عمر یې 15 ورځې دی. لاندې یوه بله جمله کې لیکل شوې دي، مایتوکاندریا کیدای شي خپله منشا د حجروي غشا، هستوي غشا، اندوپلازمیک ریټیکولم او یا د بلې مایتوکاندریا نه د ویش په نتیجه کې واخلي. دا د مایتوکاندریا هغه منشا ده. فرضاً په لومړي ځل چې مایتوکاندریا په یوه حجره کې جوړیږي، دا د څه شي څخه جوړیږي؟ دلته داسې وایي چې مایتوکاندریا کیدای شي خپله منشا د حجروي غشا نه راپیل کړي، یعنی د حجروي غشا نه جوړه شي، یا د هستوي غشا نه شاید جوړه شي، او یا د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه جوړه شي، او یا د بلې مایتوکاندریا څخه په لاس راشي. چې لږ وړاندې مو وویل چې یوه مایتوکاندریا 15 ورځې عمر لري، له هغې وروسته دغه مایتوکاندریا یوه بله نوې مایتوکاندریا جوړوي. نو یو مفهوم واخلئ چې مایتوکاندریا کیدای شي د یوې حجرې د مختلفو برخو څخه جوړې شي، خو تر اوسه پوهان یوې دقیقې نتیجې ته نه دي رسیدلي، تر څو دوی ووایي چې مایتوکاندریا د حجرې د دې برخې څخه په لاس راځي. خو دومره به زده کړئ چې مایتوکاندریا شاید د حجروي غشا څخه جوړه شي. کله چې یوه حجره جوړیږي، مایتوکاندریا په کې رامنځته کیږي. شاید مایتوکاندریا د حجروي غشا څخه جوړه شي، شاید د هستې له غشا څخه جوړه شي چې هغې ته هستوي غشا وایي، یا شاید د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه جوړه شي. اندوپلازمیک ریټیکولم یو بل ارګانیل دی، یعنی له هغې څخه دغه مایتوکاندریا مشتک شي او د سایتوپلازم په یوه برخه کې ځای ونیسي. او یا هم کیدای شي مایتوکاندریا د پخوانیو مایتوکاندریاو څخه په لاس راشي. دا د یوې مایتوکاندریا رامنځته کیدل و. له هغې وروسته په یوه بله جمله کې بل څه زده کوو. ګورئ، مایتوکاندریا د ساختمان له نظره د پوښونو او یو میټریکس نه جوړه شوې ده. ګورئ، مایتوکاندریا د ساختمان له نظره، د جوړښت له نظره، د میټریکس او پوښونو څخه جوړه شوې ده. دا دوه ډبل پوښونه دي او یوه همواره ساحه ده. پوښونو ته ممبران وای او همواره ساحې ته میټریکس وای. منځنۍ ساحه یې څه نه څه همواره ساحه لري یا همواره سطح لري، او په دې کې دوه ډوله پوښونه دي چې یو خارجي پوښ دی او بل داخلي پوښ دی. نو په لنډ ډول مفهوم دا واخلئ چې یوه مایتوکاندریا چې د حجرې د سایتوپلازم یو ارګانیل دی، دا پوښونه او تر څنګ یې میټریکس دی. میټریکس کلمه که چیرې اورئ، دا د هموارې سطح په معنا دی. نو هیله ده چې په دې به پوهېدلی وی. یوه بله نقطه کې لیکل شوې دي، ګورئ تاسې نقطې په دقیق ډول تر نظر تېروئ. د مایتوکاندریا اساسي وظیفه د انرژۍ تولید دی. ګورئ، دا یې وظیفه ده، د مایتوکاندریا اساسي وظیفه د انرژۍ تولید دی، انرژي جوړوي. نور لیکل شوی دی، یعنی د یو تعداد انزایمونو په کومک کیمیاوي انرژي د حجرې د استفادې وړ انرژي باندې بدلوي، یا تبدیلوي. هغه انرژي چې په یوه حجره کې شته هغه د مایتوکاندریا په واسطه جوړیږي. یوه کیمیاوي انرژي هغه په داسې انرژي بدلوي چې یوه حجره ورڅخه استفاده وکړي. نو ځکه مایتوکاندریا د انرژۍ د کور په نوم هم یادیږي، او دغه مایتوکاندریا د یوې حجرې لپاره انرژي برابروي. بیا یې وایو د مایتوکاندریا اساسي وظیفه د انرژۍ تولید دی، یعنی د یو تعداد انزایمونو په کمک کیمیاوي انرژي د حجرې د استفادې وړ انرژۍ باندې تبدیلوي، چې دغه تولید شوی انرژي بیا د وجود په واسطه مصرفیږي، یعنی د بدن په واسطه مصرفیږي. نو له همدې کبله مایتوکاندریا ته د انرژۍ د تولید کور یا دستګاه هم ویل کیږي. نو په همدې اساس مایتوکاندریا ته د انرژۍ کور وایي یا د انرژۍ دستګاه وایي. نو په دې حساب تاسې باید پوه شئ چې د حجرو په سایتوپلازم کې مایتوکاندریاوې شتون لري، او دغه مایتوکاندریاوې دا دنده لري چې دوی د یوې حجرې لپاره انرژي جوړوي، یا د انرژۍ کور دی، د انرژۍ هډه ده، د انرژۍ دستګاه ده. دغه دستګاه یا دغه هډه انرژي جوړوي، او یوه حجره د همغه انرژۍ څخه مصرف کوي او خپلې دندې مخکې وړي. درنو زده کوونکو، همدغه درس همدومره بس دی. په نن درس کې تاسې انکلوژن باډي وپیژندل، او له هغې وروسته مو د سایتوپلازم ارګانیل سره پیل کړل. لومړی ارګانیل یې مایتوکاندریا موږ تشریح کړه، او د هغې شکل هر څه باندې موږ خبرې وکړې. ګورئ درنو زده کوونکو، دغه درسونه د طب اساسات دي، او دغه موضوعات ډیر مهم دي چې باید هر زده کوونکی زده کړي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضری به واخلو. نن ورځ زموږ دریمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری مو د سي توری دی. ټول زده کوونکي د دریمې شمارې اړوند د سي دایره توره کړئ. هله د ټول به حاضری ورکړی. اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم. تر بیا ښه چاره. علام ملشا.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو، او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.